السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو کوو ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایرانه په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه خوندي او عزتمنه واوسي. راستنیدونکي افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدلو راتلونکی په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله من دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېني. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکښ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن ټولو غړیو په یو خلو د الهیه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشه یي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کئ قدر مون او خوږه وګړو لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر مون ازو تر تیر د کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بوم پتن وی درونه وګړو لیز د کون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کې تاسو سلام لوستې نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر مون او خوږه زکون کې د لوستر پای پر اسرماتیا او کې او یو څه ذکرې قدر مون او خوږه د کون کول که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من درنه درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب، کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. خو ژغل لیز د کوونکو و اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګ طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بیتر 28 صفحې پرې. خو ژو ګل لیز د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو خبرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د خوږو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږو کولالي زده کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست چې دی د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې کرې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري، چې دا پخپله موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپېژندل چې ځمکه د استوا کچې په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو که چیرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوږه او ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کره په خپله د لندن د ګرینویچ له کچې څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هېواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی چې دی په خپله 6,250,000 کیلومترو مربع ته رسېږي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هېواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هېواد ته متوجه اوسېږئ، د استرالیا هېواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هېواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هېوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله د ده دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسېږي، یعنی دی په خپله د عربو سمندرګي ته چې ډېر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هېواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هېوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هېواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه حدونه چې دي هغه پخپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمېرل کیږي. دغه سرحد چې دي دا پخپله د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچنی څوکه کې د چین هېواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هېواد د منځنۍ آسیا هېوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لاره نه لري، نو همدې کبله څخه نور ښارونه، نور هېوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ آسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لاره نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هېواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هېواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو پر درې برخه په خپله غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هېواد یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپله یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیت کو غر لړۍ ده، د سیاکو غر لړۍ ده، د تیرباند او ترکستان او سپین غر لړۍ ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اورېدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونو لړۍ له جملو څخه یو شمېرل کېږي او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اورېدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لړۍ د لوړې سطحې جوړې کړي دي او دغه غرونه زموږ د هېواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري چې دغو غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنی که چېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیات وي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوو غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوو اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوو اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوشو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو پخپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هېواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي، یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هېواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هېواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه پخپله د پامیر او د بهان سطحې دي او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د نړۍ دغه سطحه چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. تر نو خوږ زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکوا سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه پخپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې پخپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې پخپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود وي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسې اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنې ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوشته کې. همچنان پنځم سوال، د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندۍ په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی له احترامات مقبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا ته ټول کی جغرافیه مزمن سلام دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمر استاد سودن رزي سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهی شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو جیش مسپی پرین. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمر استاد سودن رزي درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وجو د کتب هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد د نن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځې لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کره د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د 80 درجه او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجه او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجه ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې یې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږ اوګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دي، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځه څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو اوګلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یا هم پولې لري. چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی، لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستلی چې اروپا لویه وچه دریو خواوو ته اوبه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، او یوې خواته یې وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغو له شمېر څخه یو پخپله مدیترانایي سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ پخپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی. یا هم په دغو درو سره هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوې دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اووه څلوېښت هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یې هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي، او یوه برخه یې چې شته وچه ده. چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، موږ تاسو ولوستل چې اووه څلوېښت دي. نو دغو اووه څلوېښت څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یې هم موقعیت لري، او اوبو ته دی لاره نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هېواد دی، د لوګزمبورګ هېواد دی، سلونیایی دی، صبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هېوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هېواد کې موقعیت لري. او هم چنا که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هېوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګزمبورګ هېواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هېوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هېوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هېواد کې د هغو هېوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هېوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه، درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هېوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هېواد، یونان، اسپانیا او پرتګال، او داسې نور هېوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هېوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. اخرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هېوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو، او په هکله به یې معلومات ترلاسه کړو. حجره قدر من زکونکو د اروپا په لوی وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري زکونکو دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هېوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هېوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هېوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هېوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي وي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهېږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنمرنګه دي، یعنی غنمرنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لوېدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هېوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لوېدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوسګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د يهوديانو ډلې په روسي او په روسیا او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منزکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شخص دي. په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ډکوئ. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو: د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زکون کو زه برېښنا غمپار یو زر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما. دا نه هم ټول کې جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زکون کې برادر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې ټاور سره سکړي او سړي او نیو لوستا عمل کې ولري. ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند به نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو، اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او توکم په هکله به معلومات لاسته راوړل. نستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کونکو د پراته وجو د کټ په لایما هله د چت لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړي. خوشو قدر منو د کونکو د لوست پای په شی بو کې مراوته سو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچی د سیاسي جغرافي په حق معلومات بلو. لکه څنګه چې مراوته سو ټول په هیجو افریقا لوی وچی یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچه ده. په دې لوی وچه کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچه یو له هغو وچو له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی چې په دغه لوی وچه کې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچه کې استوګن شي. په دې ورستنی وختونو کې درنو ځکونکو، په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي، چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپېریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د ښکېلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه، چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و، نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی سو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، امهري ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا له یوې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنې ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان، قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ. دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سم زده کړو اوسېږي. تر بل داسې درشته پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وګړو، لې ځکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډر منه وګللې ځکون کې برات روغ او جوړ او صحتمند اوسې. یو د صحت جامې بوم په تن وي. درنو ځکون کو د چې زموږ راستا سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راستا سولوست کول ولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر منه وګللې ځکون کو د پراته وجو دقت په هله یم. هله د چې د پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري. یو د شمې سپی نه پیل دی، بیا تر 23 سپی پرې. کدر منو ګلالې ز کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه، لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمه موضوعګانې ولولو چې د هغه موضوعګان څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خو ژ کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سې جواب د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګل لري ځکهونکو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توې کیږي. هم نمجنې هوا توې کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجبتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترسترو کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړی سطحې دي او په لوړی سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړی غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، لبلي خواڅخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اور اورښتنو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتنو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپله ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیځ لوري ته ځي چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بېلابېلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپله 1.8 ملي متره پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو 1.3 ملي باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په هماغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سول، نو دغه موضوع د افغانستان په بېلابېلو اقلیمي سیمو کې په بېلابېلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینې مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. خو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 673 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 694.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انتارکتیکا د دایری کرښې دي، یا هم ساحی دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ده د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورښت نه پکښې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړ. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړ. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دي د تندرا یا هم الپین اقلیم دي، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دي چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په هکله معلومات بلو، دا چې د نامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده، خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کېږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دویم چې دي منسوني اقلیم دی، چې منسوني اقلیم پخپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنې زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه، دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسېږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چې دي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانې اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه 22 کوي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 40 څخه تر 30 میلی ملي مترو پورې رسېږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانایي والی د سیمو ښه نښه یا هم بېلګه بلل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د صف د سیمو اقلیم په هکله معلومات لولو، چې د صف د سیمو اقلیم په خپله په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانایي اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د صف اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 20 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتېږي، یعنې په لومړي سر کې دا په 20 درجې وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتېږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کېږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسېږي، او د ستپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي قاعدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخه ځمکو کې شنه کېږي، او د څاروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. ستپ چې دي په خپل د شمالي ستپ څخه چې د جنوب ستپ سیمه ده، او د شمالي په ستپ کې میټرولوژي سټېشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټېشنونه د دغه سټېشنونو د ستپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستپ په برخو کې شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه لولو، چې د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي سټپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کېږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در مرز دکان کو نو دا اوس مرز تاسو دنن برزیلوس خیلی دا چی تردیدم پر یوسمو ترلاسه کری و سی جایو سپوسی و سی جایی و سم دلوس رفنون که برخی ترازو چی پده برخی که پشتنی دی ستاسو کورنی دنده دا چی تاسو که در مرز دکان که بی پا وقت سر اجرا کوی. نو سوالون تکرار روام در رناز دکان کو تاسو پا خوری کتاب چو که لزرن سر نوت که لمرنه سوال دستف دستیم و اقلیم تشریک دی، بایم سوال دا افغانستان دا اقلیمی سیمو نمونه واخلی. نور نو درنوز د کون کوز مرسته ست دنن رزیلوس پر همدې ځای باندې پای تر سیږي. لمن دې په یو سپوسی او سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جم در په مان شو وخت ولري.
اصل رات